گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې تل ټینګار کړی چې رسنۍ باید د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې خبرونه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینیت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړ او ویل چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر عادلانه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک او باید پکلکه وغندل شي. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 26 نیټه په مراکش کې وکړي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. او د اسرائیل په پارلمان کې د هغې لایحې له تصویب وروسته چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا پریکړه به د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وګواښي. مارکو روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې که څه هم د اسرائیل پارلمان دا پلان تصویب کړی دی، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړې ده چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهود میشت ځایونه غیر قانوني بولي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونې ته خرغلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په ځواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شیانو د اخیستو توانې له پخوا کمزوري وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو او پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک راتک لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لس ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک راتک لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسېدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته اوښتو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پله هم نه شو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستان صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، چې جلال آباد ښار ته لاړې، چې لغمان ته، چې بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سرسدخانی وي د مال ساتلو ځایونو، او لږ نه چې ډېر زیانونه، خو خاص کر ډېر زیان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لوریو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او اعلان کړل، او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په یولسمه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر اتلسمه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په یولسمه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرښه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحیدالله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزی او ځوان فعال عبدالله ګران درې وړه په اړیکه را سره دي.